په پیښور کې د ماخام شپږ بجې شوې ده. اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې زه هارون با چادر ته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه دروړو، خو پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی د عوامي نشتل ګوند مرکزی مشر ویلی د پاکستان پښتانه له افغانستان سره د جګړې پلوي نه کوي. د تحریک انصاف د بنسټګر عمران خان او دغه د میرمن بشرا بیبي مدافع وکیل پال قادر ټرست مقدمه کې د هغوی د سزا خلاف نن په اسلام آباد های کورټ کې درخواستونه جمع کړي او د افغانستان په شپاړس ولایتونو کې لنن څخه د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د خبرونو تفصیل د عوامي نشتل ګوند مرکزی مشر ایمل ولی خان ویلي د پاکستان پښتانه له افغانستان سره د هیڅ جګړې پلوي نشي کولای. نوموړي پرون په کراچۍ کې د باچا خان او ولی خان د ګډ لین په مناسبت جوړې غونډې ته په وینا کې د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د افغانستان په ګډون له خپل ټولو ګاونډیانو سره اړیکې ښه کړي. غونډې ته په وینا کې د ګوند د خیبر پختونخوا مشر میا افتخار حسین ویل ترګرۍ پر ضد جنگ کې په دې شرط ملګرتیا ته تیار دي چې د وسلوالو په خلاف بې توپیره کاروایي وشي.
اداری لائن پلان باندھی نیشنل الیکشن پلان متفقہ ایجنڈا خلاف دی ہر حکمت میری خبر مونگ اور سرپانے کی مل کر کیا کو شرد دی دہشت گرد کی بخاؤ خراب نہیں.
د پاکستان حکومت او پوز بیا په وار وار ویلي دي چې د سیمې امنیت تجمن دي او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات روان دي. د عوامي نشتل ګوند مشرانو ویناوې په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې په وروستیو کې د پاکستان او افغانستان کې د واکمنو طالبانو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د جنوري پر درېمه د اپیکس د مرکزي کمیټې په غونډه کې ویلي ول چې حکومت یې په وروستیو کې له پولې اخوا څخه شوو بریدونو ته قوي ځواب ویلی دی. نوموړي په ځانګړې توګه د کمی حملې یادونه ونه کړه، خو د افغانستان واکمنو طالب چارواکو د ډسمبر پر 28مه ویلي چې د خوست او پکتیا په غولسوالیو کې چې ډیورنډ کرښې ته نږدې دي پر هماغه نیټه د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه شوې وه. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په کوربتوب د جنوري پر 23مه په کوټه کې پیل شوې درې ورځنۍ ولسي جرګه تر نن یعنې د جنوري تر 28مې پورې غځول شوې ده. په جرګه کې د یاد ګوند غړو په ګډون د یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو غړو، قومي مشرانو او دیني عالمانو برخه واخیسته او ویناوې وکړې چې ټاکل شوې د هغو د وړاندیزونو په رڼا کې به قراردادونه اعلانېږي. د جرګې پر درېیم ورځ یعنې پرون د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پاکستان د آئین ساتنې غورځنګ مشر محمود خان اڅکزي په خپله وینا کې د پاکستان پر مرکزي او د بلوچستان پر صوبایي حکومت غږ وکړ چې د پښتون میشتو سیمو د لویو لارو امنیت خوندي کړي. نوموړي زیاته کړه چې پښتنو ته باید پر خپلو شتمنیو اختیار ورکړل شي. پښتونخوا میب تر دې وړاندې په لورلایي، ژوب، سیوای، پشین او چمن کې هم ورته جرګې کړي دي. په هغو جرګو کې له حکومته د تعلیم، روغتیا، د امنیت د ټینګښت او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارتي اسانتیاو په څیر غوښتنې شوې وې. بلخوا د پاکستان د مرکزی حکومت ترڅنګ د بلوچستان حکومتي چارواکو هم په بیا بیا ویلي چې د ولسونو د سر او مال د حفاظت چارو ته ژمن دي او دا چې په هغه لړ کې اقدامات هم کړي دي. د تحریک انصاف د بنسټګر عمران خان او دغه د میرمن بشرا بیبي مدافع وکیل د القادر ټرست په مقدمه کې د هغوی د سزا خلاف نن په اسلام آباد های کورټ کې درخواستونه جمع کړل. وکیل خالد یوسف های کورټ ته ویلي چې د احتساب کمی ادارې یا نیب په مقدمه کې بدنیتی خولې او د نیمګړو پلټنو پر اساس په بیړه پریکړه ورولې ده. په نننیو جمع شو درخواستونو کې اسلام آباد های کورټه غوښتل شوی چې د احتساب عدالت د جنوري 18مه پریکړه لغو کړي. هغه عدالت عمران خان ته د 14 د هغه میرمن ته د 2 کلونو د بند سزا ورولې ده. د احتساب عدالت جج ناصر جاوید رانا د پریکړه د جنوري پر 18مه د رولپنډای په اډیاره زندان کې اعلان کړی و چې عمران خان له تیر یو نیم کال راهیسې بندي دی. پر عمران خان او میرمنې تور دی چې په برتانیا کې د تورو پیسو په نوم کنګل او پاکستان ته لېږدول شوي 190 میلیونه پاونډ یې د حکومتي خزانې پر ځای د پاکستان سپریم کورټ په بانکي کاته کې جمع کړي ول چې مخه یې پر ملک ریاض دا هغه عدالت لخوا د لګول شوې جرمانی ادایګي وه. په مقدمه کې پرمن خان تور دی چې د کار بدل کې د خپل خیریه بنسټ القادر ټرست لپاره له ملک ریاض چې د پاکستان کې د ځمکو یو مشهور کاروباری دی سلګونه کنال ځمکه ترلاسه کړې، خو عمران خان او میرمنې دا تور رد کړی چې ګواکې ملکی خزانه ته تاوان رسولی دی. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. له نن یعنې د جنرال 28مې څخه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ګوزن یا پولیو ضد کمپاین پیل شوی دی. باختر خبری ایجانس چې طالبان یې اداره کوي د افغانستان د روغتیا وزارت د سرچینو په حواله ویلي چې دا درې ورځنی کمپاین به په پلازمینه کابل او ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، کندهار، هلمند، زابل، روزګان، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، بغلان، هرات او بادغیس ولایتونو کې دا کمپین روان دی. طالبان د حکومت د روغتیا وزارت مخکې ویلي ول چې د کمپین په ترڅ کې بل د 15 کلونو څخه کمم راشه او خوشپګ ملیون ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکوي. دا مهال پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو وایرس پکې شته. او فلسطینی اسلامي ډلې حماس کترایو منځګړو ته د 15 اسرایلی يرغملو یو لیست ورکړی دی او ویلي دي چې هغوی لا هم ژوندې دي. دا خبره د دې ډلې یو چارواکي چې نومینه دی خول شوی نن رویټرز اجانس ته کړې. بلخوا فرانس پریس اجانس د حماس په حواله ویلي چې دې ډلې نن د ګل پروز د غزې شمال ته د هغه سیمې د زرګونه بې کوره شوو خلکو بیرته تګ د یو لوی بری په توګه یاد کړ. اسرایلی چارواکو بیا ویلي چې دوی باور لري د جنوري پر 19 د اوربند موافقه له لاسلیک راهیسې د وو خوشی شوو کسانو په ګډون ټول درې درش اسرائیلی برمتا ژوند دي. امریکا او اروپای ټولنه حماس یو ترهګره ډله بولی. د مشال ریډیو د خبرونو پای. خبرونه مو اوریدل اوریدونکو پروانه خبرونه کې پر دې یو شمېر نور سیمه ایزو موضوعاتو ستاسو لپاره رپورټونه لرو. د عوامي نېشنل ګوند مشرانو پرون په کراچۍ کې ویولسي غونډې ته په وینا کې د پاکستان له ریاست وغوښتل چې د وسلوالو پر ضد بې توپیره کاروایی وکړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر بیا په کوټه کې د پښتنو یوې جرګې ته په خبرو کې غوښتنه وکړه چې پښتنو ته باید د هغوی پر وسایلو اختیار ورکړل شي.
زمږ د وطن نعمتونه مهرباني وکړئ په دا کې دونې راته چې زه خپل مسافر وروڼه راولم د خپل کور.
او د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې خزینه کارکوونکي چې د پولیو ضد کمپینونو کې برخه اخلي د تنخواګانو نه ورکول کېدو له امله شکایت کوي.
زمونږ سره پکې ډېر شی خزی دي چې هغه کوندې دي، تنخواه ته نه میلاویږي او چولې بندې شوي دي.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع ترازو عوامي نېشنل ګوند پرون په کراچۍ کې د باچا خان د 10 او د خان عبدالولي خان د 19 تلین په مناسبت غونډه وکړه چې پکې د ګوند د خیبر پښتونخوا بلوچستان مشرانو ګډون وکړ. د ګوند مرکزی مشر ایمل ولی خان غونډې ته وویل چې که پاکستان او پر افغانستان برید وکړ نو عوامي نېشنل ګوند او پښتون قام به مخالفت کوي. نوموړي د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د افغانستان په ګډون لخپل ټولو گاونډیانو سره اړیکې خکړي. دا په داسې حال کې چې پرستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې شوي او وخت په وخت افغان طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ پر ډیورنډ کرښه نښتې رپورټ کیږي. په کراچۍ کې د غونډې ته په وینا کې د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر میرافتخار حسین بیا وویل د پاکستان ریاست باید د هغه هیواد په پښتون میشته سیمو کې د روانې نامنۍ مسله جدي ونیسي او د حل لپاره یې کوټلي اقدامات وکړي. بلخوا حکومت او پوز وایي چې د ټول هیواد امنیت ته ژمن دي او دا چې د وسلوالو پر ضد یې هدفي عملیات روان دي. تفصیل د نیاز علي پر رپورټ کې.
عوامي نېشنل ګوند د جنوري په 26 د کراچۍ په باغ جنا میدان کې د باچا خان 10 او د خان عبدالولي خان 19 تلین غونډه وکړه. دې غونډې ته د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او د هیواد د نورو برخو نه هم په ګڼ شمیر کې د ANP مشران او پلویان راغلي وو. جلسه ته په وینا کې د ANP مشر ایمل ولی خان په خپل وینا کې وویل که د پاکستان حکومت پر افغانستان حمله وکړه نو ګوند به یې په کلکه نفی کوي. دی وایي پښتون قوم چې کومه پریکړه کړې ده هغه دې ریاست ته اورول غواړم. که تاسو په افغانستان حمله کول غواړئ نو پښتانه پر دې خوشحاله نه دي او ستاسو د دې عمل نفی کوو او ستاسو د افغانستان سره د جګړې حمایت نه کوو.
افغانستان کے ساتھ لڑائی کے حامی نہیں ہیں.
د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان د خبري په داسې حال کې کړې دي چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي او د افغان طالبانو او پاکستانو ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې ته نږدې انخطې هم راپور شوې دي. په عین وخت کې بیا 13 د دسمبر په 24 افغانستان کې د طالبانو د دفاع وزارت ویلي وو چې د پاکستان جنگي الوتکو د پکتیکا د برمل په ولسوالۍ کې 4 ځای بمباري کړې ده چې د خزو او ماشومانو په ګډون 45 کسان پکې وجلې شوې دي. په کراچۍ کې یاد جلسې ته په وینا کې د ANP د خیبر پښتونخوا صوبی مشر میا افتخار حسین بیا وویل د خیبر پښتونخوا، بلوچستان، پښتون میشته سیمو کې د نامنۍ پیښې زیاتې شوې دي او په دوی نوې جنگ په زور تپل کیږي.
اداری لائن پلان باندھی دلی پار کے پالیسی جوڑا کی اور چدئی چور متفق شی نو نیشنل الیکشن پلان متفقہ جنڈلا بیاری چکم دے دہشت گرد خلاف چکم دے دئی کار حکمت ہے میری خبر ہے مونگ اور سر چکم دے پانے کی مل کر کیا کو پشر دے چلی کے بگوڈ ہو گئے نہیں دہشت گرد کے بخاؤ خراب نہیں دہشت گرد انسانیت دشمن نے انہوں نے دہشت گرد کے خلاف کاروائی کے مونگ چکم دے راہی کے تاثر مل کر کیا
د این پی مشرانو تور پوری کړي چې په خیبر پختونخوا کې د وسلوالو په ضد کوټلي ګامونه نه غستل کیږي او د یوې منصوبې لاندې وسلوال راوستل شوي او ځای په ځای کړی شوي دي. خو بلخوا د پاکستان فوز وخت په وخت ویلي چې د استخباراتي معلوماتو په اساس د وسلوالو په ضد عملیات کوي او په نښتو کې ګڼ شمېر وسلوال وجلي هم دي. غونډې ته په وینا کې د عوامي نېشنل ګوند غړي او د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلۍ پخواني وزیر سردار حسین بابک بیا وویل چې د پښتنو په وسایلو قبضه کیږي او دوی د خپلو حقونو محروم ساتل کی گی.
اسلام آباد پختنوں کا وسائل قبضہ کرے گا. اسلام آباد پختنوں پل تشخص کرے. اسلام آباد کو پختنوں نے تجارت لار بندی کری دی. اور اسلام آباد جے خاور پل آئینی حقوق نہ اور گئی. چاہے گوپک بلاس کی اور کرے گئے اور چاہے قلم بلاس کی اور کرے گئے اور زمنگا استاد کو جنتی خاور ہے بمنگ دو زخی کرے گا.
غونډې ته د عوامي نېشنل ګوند جنرل سیکرټري سلیم خان، د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي نثار باز خان، مولانا خانزیب، د سند صوبې مشر شاهي سید او نورو په خپله وینا کې د فخر افغان باچا خان د عدم تشدد فلسفي او د پښتنو د حقونو لپاره د هغوی په مبارزې او د خان عبدالولي خان په سیاست او ژوند خبرې وکړي او د غونډې ګډونوالو ته وویل چې باید دوی نن د ځان سره دا ژمنه وکړي چې په خپل ژوند او سیاست کې د خپلو اتلانو سوچ او فکر ژوندی وساتي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شن.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په قربتوب د جنوري پر 23مه په کوټه کې بلل شوی درې ورځنی ولسی جرګه نن هم جاری ده، یعنی څلورمې ورځې ته غزول شوې ده. په جرګه کې د یاد ګوند غړو په ګډون د نورو سیاسي ګوندونو غړو، قومي مشرانو، دینی عالمانو هم ګډون کړی او ټاکل شوی چې د هغوی د وړاندیزونو په رڼا کې قراردادونه اعلان شي. پرون یعنی د جرګې پر درېیمه ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او پاکستان د آئین ساتنې غورځنګ مشر محمود خان اڅکزي په خپله وینا کې پر مرکزي او د بلوچستان پر صوبایي حکومت غږ وکړ چې د پښتون میشتو سیمو د لویو لارو امنیت خوندي کړي. نوموړي زیاته کړه چې پښتنو ته باید د هغوی پر شتمنیو اختیار ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې مرکزي او هم د بلوچستان حکومت تر دې مخکې ویلي چې د بلوچستان د امنیت د ټینګښت او د ولسونو یې د ژوند د خوالی لپاره دوی اقدامات کړي دي. تفصیل د سمت شبنم په رپورت کې.
د جرګې په درېمه ورځ د پښتونخوا ملي او میګوند او د پاکستان د آئین ساتنې غورځنګ د شپږ ګوندیز اتحاد مشر محمود خان اڅکزي په خپله وینا کې وویل
موږ حکومت پاکستان ته وایو، موږ د بلوچستان حکومت ته وایو چې که زموږ لارې نسي ساتلی او دوی نه ساتي، زما ځاني خبره ده، به نواب صاحب پوهېږي، د جرګه پوهېږي، زما ځاني خبره دا ده چې موږ پښتانه په کار ده چې خپلې څلوېښتې جوړې کړو، چې د هر چا په کلي کې سړک تېر شوی دی هغه به د خپل سړک دفاع کوي، که د ناصر په مځکه کې تېر شوی دی ناصر به دفاع کوي، که د ترین په مځکه کې تېر شوی دی ترین به دفاع کوي، که د سنټا په مځکه کې تېر شوی دی سنټا به دفاع کوي، که د پلانی په مځکه کې تېر شوی دی پلانی به دفاع کوي. دلته چې هر څوک اوسي، هزاره اوسي، ازبک اوسي، تاجک اوسي، مسافر اوسي، د دوی ذمواري هم زموږ د پښتنو ده. موږ د خپل وطن مجبور یو، موږ د وطن نعمتونه چې پلار و نیکه موږ ساتلي دي او موږ پر مړه شوي یو، زموږ هدیرې دي، زموږ دیرې دي. مهرباني وکړئ په دې کې چې کوم نعمتونه پیدا شوي دي په دا کې دومره راکړه چې زه خپل مسافر ورونه راولم دلی خپل کور جوړ.
جرګې ته راغلي و قبایلي مشر محمد علي بازي مشالې ډټول چې هغه یو ترانسپورټر دی او خپل ستونزې دی جرګې ته راوړي.
دلته زموږ ترانسپورټ بالکل محفوظ نه دی. تاسو هاوري ار او راز 15-15 ګاډیانې سوزل کیږي او له دې سره سره دلته دا مشکل هم دی چې نه د انسان سر محفوظ دی زموږ او نه مو مال محفوظ دی. نو موږ له دا جرګې دا هیله لرو چې یاره پکار دی چې دا نن دا درېیمه ورځ ده چې دا روانه ده دا به د دې کام د دې ټولو ستونزو د یو حل دپاره یو لایه عمل جوړ کړي او کمیټې به جوړې کړي.
تر دې وړاندې یاد ګوند په لورلایي ژوب سوی پشین او چمن کې هم جرګې کړي چې د کوټې جرګه وروستۍ ولسي جرګه ده. د پښتونخوا ملي او میګوند صوبایي مشر کارخان ودان د جرګې په درېیمه ورځ مشال ریډو ته وویل چې د کوټې د جرګې وروسته به دوی د هرې ضلې لپاره د سیمې له مخورو جرګګۍ جوړوي چې هغه به پښتنو ته ورپیښ ستونزې د اړوند چارواکو مخ ته ږدي.
دغه زموږ دویم پړاو دا دی چې جرګګۍ به جوړېږي او بیا به د دې جرګې اعلامیه چې ده دا اعلامیه به د دنیا د خلکو سره د دنیا د اکامو سره لکه د بنو جرګه چې وه او بیا دلته دا د سپورټ چې دغه جرګې دي دا به د دنیا سره ګډېږي دغه کېږي شرکېږي او د پاکستان و کام تر ریاست ته به دا شول کېږي چې دا ستونزې د پښتانه دي. په دې ستونزو کې به تاسو د دې د حل لپاره چې دوختي دي دا د حل لپاره به تاسو زموږ سره دغه کوي.
پښتونخوا ملي او میګوند په ټولو جرګو کې له حکومته د تعلیم او روغتیا اسانتیاوي پر خپلو شتمنیو اختیار او د امن ورکولو غوښتنې کړي. خو د پاکستان حکومتي او امنیتي چارواکي وایي چې دوی په پوره توګه د امن پر ځای ساتلو او د خلکو د ژوند ښه کولو ته ژمن دي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
مشال ریډیو ته غوږیدونکو، د شمالي وزیرستان د پولیسو ځایي خلکو په وینا امیرلی کې وسلوالو پرون په دوه جلا جلا هدفي بریدونو کې دوه کسان وژلي دي. دوی په خبره خالد خان چې د حیدرخیلو ځایي مشر و مخپټو وسلوالو په موسیقي سیمه کې په ډزو وواژه. داراز په یو بل هدفي برید کې وسلوالو د علي خیلو یو اوسیدونکي سراج الله هم په ډزو وژلی دی. پولیس وایي د دواړو پیښو مقدمې د نامعلومو وسلوالو پر ضد درج او پلټنې پیل کړي دي. له دې سره روان کال په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو شمیر لس ته ورسید. تفصیل زمون خبریال عمر وزیر راکوي.
د میرعلي پولیس تڼۍ یو چارواکي او میرعلي اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې خالد خان چې د حیدرخیل بډو خیلو سیمې ځایي مشر و، وسلوالو موسیقي سیمه کې په ډزو ووژلو او وسلوال چې مخونه یې پټول په مخه لاړل. دوی زیاته کړه چې یو بل هدفي برید کې سراج الله نومي کس چې د حیدرخیل علي خیلو اوسیدونکي و، وسلوالو په هدفي برید کې ووژلو. پولیس وایي چې د دواړو پیښو مقدمې د نامعلومو وسلوالو ضد درج کړې. د حیدرخیلو یو څو عیني شاهدان چې د پیښو پر وخت موجود ول، د حالاتو د ویرې له وجې نومونه نه اخیستل. مشال ریډیو ته وویل چې د خلکو پر وړاندې وسلوال راغلل، دغه کسان یې مخامخ ووژل. د دې وړاندې د جنوري په 15مه هم ایرام شاه امن مارکیټ مخې ته وسلوالو یو بل ځایي کس په هدفي برید کې وژلی و. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا میرعلي حیدرخیلو کې د جنوري په 24مه هم مخپټو وسلوالو درې ځایي ځوانان په یو ځای هدفي برید کې وژلي ول. د دې وړاندې د جنوري پر 6مه وسلوالو میرعلي کې د سپینوام توري خیلو د سکول یو ملازم په هدفي برید کې وژلی و. روان کال کې شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو د غلسمه پیښه ده چې نهایه د میرعلي په حیدرخیلو، موسیقي، بډو خیلو او میرعلي بازار کې وشوې. تیر 2024 کال کې د غلطه ټولې 10 هدفي بریدونو پیښې شوې وې. شمالی وزیرستان کې د تیرې یوې مودې نه د روانې نامنۍ ضد وخت په وخت جرګې، مرکې او پرلتونه کیږي. ځایي خلک وایي چې د نامنۍ له وجې هغه خلک چې وس لري د سیمو نه کډې کوي. بل طرف شمالی وزیرستان کې فوزي او حکومتي چارواکو هم په وار وار دعوې کړې چې د وسلوالو ضد عملیات ګړندې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مېشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
د رپورټونو تر مخه په 2023 کال کې پاکستان کې تاوتریخوالی 855 پیښې ثبت شوې، خو دغه شمیر بیا په اوړم یعنی 2022 کال کې شاوخوا شپک سوا و پینزه سلویختو دا تشدد دا دی پیخو زیادتره پا خیبر پتون خواه بلوچستان که شویدی دا سیدون که پا اند پاکستان دا ها غسیم دا نامنه ستونزی چه پا پوست پا که دا وصلال پرزد دا عملیاتو داوه کوی دا ها غیواد دا ریاست لپاره یو لوی چلنج ده دا چې د تشدد پیښې وسلوال بریدونه ولې د پاکستان له هغو سیمو څخه رپورټ کیږي چې له افغانستان سره پر پوله پرتې دي؟ د دې پوښتنې د ځواب لپاره د مجید بابر دا رپورټ اورو.
د وسلوالو شخړو د موقعیت او پیښو د معلوماتو راټولولو لندن میشته څیړنیزا اداره اے سی ایل ای ڈی وای په 2023 میلادي کال کې په پاکستان کې د تاوتریخوالي او تشدد په پیښو کې د 2023 میلادي کال په پرتله شاوخوا 15% زیاتوالی راغلی. د 2023 میلادي کال په دسمبر کې په خپل خپور کړي راپور کې دغه اداره وایي چې په 2023 میلادي کال کې د تشدد 1,650 پیښې ثبت شوي دي. په 2023 میلادي کال کې د تشدد د پیښو دا شمېره شاوخوا 615 چې پکې د زیاتره پیښو موقعیت خیبر پښتونخوا او د بلوچستان سیمې وي. د راپور له مخه دا خطرناک زیاتوالی د هغه هیواد مخ پر زیاتېدونکې امنیتي ننګونې برسېره کوي او په ځانګړې توګه په هغو سیمو کې چې پکې د لسیزو راهیسې د وسلوالو پر ضد مبارزه روانه ده د وسلوالو لخوا دا چټکتیا یو خطرناک رجحان په ګوته کوي. خو پوښتنه دا ده چې د تشدد د پیښو بریدونو مرکزي میدان ولې خیبر پښتونخوا او هغه سیمې ګرځېدلي چې افغانستان سره په پوله پرتې دي؟ په ځواب کې د پاکستان د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د قومي ادارې نکټا پخوانی مشر احسان غنی وایي چې د دې بنیادي وجه په هغه صوبه کې کمزوري حکومتداري ده او ځکه ترې ناقانونه اور پکې ډلې او تحریک طالبان پاکستان ګټه پورته کوي.
From 2005 to 2018, openly well shuru kar judia khakai. It is far more alarming this is kana che the monsters create kawal be asan kar aw di contain kawal be taqriban namumkin aw kamunga faras ke dawayu che bai zamung dum rehsanat ke pa pani anu ban aw alliance is over sarat strategic ka faras kamunga haqad yu yat da awi interest afghanistan de rura pakistani nadi.
په پاکستان کې د وسلوالو فعالیتونو د سار یوې بلې نیویارک میشته څیړنیزې ادارې سوفان سنټر په خپل تازه راپور کې ویلي ټي ټي پي د افغانستان څخه فعالیت کوي او د 2023 میلادي کال په اګست کې د طالبانو لخوا د افغانستان د نیولو راهیسې په زیاتېدونکې توګه توانېدلي چې د پولې هاخوا په پاکستان کې وجونکي بریدونه وکړي. په 2023 میلادي کال کې پاکستاني طالبانو په زیاتېدونکې توګه د خپلو تنظیمي او عملیاتي وړتیاو د لوړولو لپاره د افغان طالبانو ملاتړ ترلاسه کړ. د ملګرو ملتونو د یوې ارزونې له مخې هغه وسلې چې له افغانستان څخه د امریکا له وتلو وروسته پاتې وي لکه د شپې د لید وړتیا لرونکي وسلې د افغان طالبانو لخوا پاکستاني طالبانو ته ورکړل شوي چې د دوی وړتیاوې لا زیاتې کړي. اسلام آباد او ټي ټي پي په تیرو کلونو کې په عارضي اور بند خبرې کړې او د لنډې مودې ډزبندې یې هم کړې دي. خو د ټي ټي پي بنیادي غوښتنه د قبایلي سیمو څخه د پوځي ځواکونو د ایستلو په اړه ده. دا هغه یو سیمه وه چې د اوږدې مودې لپاره غیر حکومتي ګڼل کېده خو اوس د پاکستان ریاست په تیرو شو کلونو کې د دې سیمو د لا نږدې کولو هڅې پیل کړې. خو په پاکستان کې د امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز خبریال ضیاءالرحمن بیا په دې اند دی چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ په سیمه کې د وسلوالو ډلو حوصلې ډېرې لوړې کړې نو ځکه تشدد زیات شوی.
کله چې د افغانستان امریکا وته او طالبان قبضه کوله نو ډېر خلکو به دا مخکې نه پیشنګوئی کوله چې د دې به ډېر غټ اثرات روزي پاکستان مانی او خاص طور پر خیبر پختونخوا او هغې کم زړې قبایلي لکو مانی. خو زمونږ هغه ټایم کم اسټیبلشمنټ او کم حکومت و هغو د ډېر لایف اخیستو هغوی چې نمبر زمونږ کنټرول کې دي دم خبره مني به نو مونږ ګورو چې یو حد پورې ملیټنسي یا ټیروریزم ډېر کم شو. اگر دا ډیټا وګوري 2013 نه 2006 پورې مونږ ډېر غټ ډیکلاین ګورو او اچانک چونکې یو غټ تبدیلی راغله او هغو ته جهادي قوتونو خپل یو ګټه وګڼله چې یاره دا خو مونږ لکه زمونږ امریکا باسلې کولی شو امه که بنګلوسو باسه له ځخه دلته موږ کولی شو دا ریزنو هغه پس سومه چې د پاکستاني طالبان ګروپونه دي هغه طریق طالبان پاکستان دي هغه افزو ګوادر دي هغه لشکر اسلام دي ټول ډیر مضبوط شو او بیا موږ ګورو چې ولې څنګه زیات شو
د وسوالو شخړو د موقعیت او پیښو د معلوماتو راټولولو لندن میشته سیډنی دا اداره ای سی ایل ای ډی زیاتوي چې په هغه هیواد کې د سیاسي بې ثباتۍ او مخ په زیاتېدونکي سخت دریځې یو ځای کېدو په سیمه کې د ناکرارۍ چاپیریال رامنځته کړی لکه څنګه چې وسلوالې ډلې ځواکمنې شوي تاوتریخوالی زیات شو او د 2023 میلادي کال په پرتله د اکتوبر په میاشت کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سرحدي نښتي درې چنده زیاتې شوې. پاکستان په افغانستان تور لګوي چې د پاکستاني طالبانو لپاره خوندي پټنځایونه برابروي، بلخو افغانستان داوه کړی چې داعش وسلواله ډله په پاکستان کې د روزنې له مرکزونو څخه فعالیت کوي، خو دواړه هیوادونه دا تورونه ردوي.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارونه ځان خبروي، د مشال ترڅنګ وسی.
د خیبر پختونخوا په صحت محکمه کې د پولیو د مخنیوي ډلو خزینه کارکوونکي شکایت کوي چې له تیرو شاوخوا اتو میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. دوی وایي له دې وجې د کورونو نغري ساړه پراته دي او د ژوند اړتیاوې نشي پوره کولی. دوی دړکه کړې چې حکومت تنخواګانې ورنه کړي نو د پولیو په راتلونکي واکسینی کمپاین کې به برخه وانخلي. حکومتي چارواکي بیا ډاډ ښیي چې د پولیو ډلو د خزینه کارکوونکو تنخواه مسله به ژر حل شي. تفصیل له پیښور شبیر احمد جان راکوي.
خیبر پختونخوا کې د پولیو مخنیوي ادارې ای پی آی سره کارکونکي د صحت محکمې زنانه کارکونکو په وینا تیرو شوخه اتو میاشتو راسي ورته تنخواګانې نه دی ملو چې له وجې د دوی ژوند تیرول ګران شوی دی. او وایي په دې ګرانۍ کې د کور بنیادي ضرورتونه نشي پوره کولی. د کور کرایانې، د ګیس او د بجلی بلونه او خوراکي توکي هم اوس په قرضو سوکنه ورکوي. د سواد سره تعلق لرونکي لیډي هیلت سپروایزر زبیده مشال لیډو ته وایي زیاتره کونډې او بې وزله زنانه دې پروګرام کې کار کوي خو د تنخواګانو د نشوالي لوجه ژوند ډیر سخت شوی دی.
نو تاسو ته خپل پته ده لکه چې یو سړی دی اړیکه او پیسې وطن نه ملاوي نو هغه به څنګه ژوند تیاری او صرف دې تنخواه ته لکه تمه کنه. وسه زمونږ سره پکې ډیر ښه خزي دي سړي چې هغه کون دي تنخواه وطن نه ملاویږي او چولی بندي شوی دی. دغه څنګه ناستي ګیس بل د کم طرفه ورکې، د بجلی بل د کم طرفه ورکې، سودا ول دکاندار نه ورکې، قرضه ول مرګري نه ورکې، بل څوک لکه خلکو یقین ته ختم شي دا پسې کې مال پیسې راکې. زمونږ سره بیا یو کس ده بل هغه سپلاری څخه تقریبا د او یو کال به یو خواوشه نو اخو بډا شوه دا هغه سکار نشي کولای او صرف واحد دی ولوري دا چې دا په دې هر څور کوي په کار او د دې تقریبا و ما تمه میاشته تنخای دا الته کې کوروم د کرای دی نو نه چولی چلیږي نه پاره کرای نه په کورونو کې شو کری دي.
دا صحت محکمه د زنانه او هلکارانو د سازمان صوبای مشره المین افتخار وای چې کم په کچنو غرو دي د هغوی تنخاګانو او کم چې په پخونو کرو دي د هغوی د سرویس سټراکچر او ترقې یا اپګریډیشن مسلې دي.
دی غریبانو ته مطلب وو میاشتي اته ته میاشتي شپږ شپږ میاشتي سیلری نه بیا ولا چرته یو سیلری ریلیس کې نو یو راشي او هغه مطلب دونه دم نه د چا 32000 دو چې کم 15 کې راغلي دي د 36000 او دونه ډیر ټایم پس مې نه غریبانان ورته بس صرف ګوري بنو سخه پکیږي نه ټول کې پی په لیول باندې د بایکاټ اعلان کړی نه زمنګ د ریګولر خلکو د سرویس سټراکچر خبره ده او بل دای چې د دې پروګرام د مانیټرینګ لپاره سپروایزر ته خپل یو پټرول او ریپیر او د دې یو بجټ ملاویږي اغه هم نشته تقریبا 13-14 کالو راسي.
ولی په دې اړه مو چې کله د صحت محکمې اډیشن سیکرټری فیاض شیرپور سره تماس نیول هڅه وکړه د هغې د مصروفیت له وجې سره خبرې ونه شوې خو د هغې وروسته مو د لیډي هیلت ورکرز پروګرام مشر ډاکټر خزر خیاط نه پوښتنه وکړه. نو دې مشال لیډو ته وویل چې د دوی د معلومات ترمخه فنډونه ریلیز شوی دي او زر بوله تنخواګانو په شمول د سرویس سټراکچر او اپګریډیشن مسلې هم هواري کړي. دا صحت محکمې د دغه کارکونکو د سازمان تنمخه ټوله صوبه کې دا وخت شوخوا 14000 نارینه زنانه د پولیو او نورو ناروغو مخنیوي لپاره کار کوي. قوای 14000 د سپریم کورټ په امر پاغه شوی دي ولی شوخوا 3000 په کنټریکټ یا کچنو کرو دي. دی وای د فبراير په دریما ټوله صوبه کې د پولیو ضد کمپاین کیږي. باید د دوی غوښتنې د هغې وړاندې ومنل شي کني بایکاټ به وکړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوې بڼه واورئ. مشال ریڈیو اردن کو په خبر کې د ماخام شپګنی بجې کې دن کې دی د خبرونو لنډیز به درته وورم. عوامی نیشنل ګوند مرکزی مشر ایمل ولی خان ویلی د پاکستان پښتانه له افغانستان سره د هیڅ سوي جګړې پلوي نه کوي. نوموړي پرون په کراچا کې د باچا خان او ولی خان د تلین په مناسبت جوړې غونډې ته په وینا کې د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د افغانستان په ګډون له خپلو ټولو ګاونډیانو سره اړیکې ښه کړي. غونډې ته په وینا کې د ګوند خیبر پښتونخوا مشر افتخار حسین ویل تر هغه پر ضد جنگ کې په دې شرط ملګرتیا ته تیار دي چې د وسلوالو په خلاف بې توپیره کاروایی وشي. بلخوا د پاکستان حکومت او پوځ وایي د سیمې امنیت ته ژمن دي او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات روان دي. مشرانو ویناوې په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې په وروستیو کې د پاکستان او په افغانستان کې د واکمنو طالبانو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. د پښتونخوا ملي او عوامي ګوند په قربتوب د جنورۍ پر 23مه په کوټه کې پیل شوې د ورځنۍ ولسي جرګه تر نن یعنې د جنورۍ تر 20مې پورې غځول شوې ده. د جرګې پر درېیم ورځ یعنې پرون د پښتونخوا ملي او عوامي ګوند او د پاکستان د آئین ساتنې غورځنګ مشر محمود خان اڅکزي په خپله وینا کې د پاکستان پر مرکزي او د بلوچستان پر صوبایي حکومت غږ وکړ چې د پښتون میشتو سیمو د لویو لارو امنیت خوندي کړي. هغه زیاته کړه چې پښتنو ته باید پر خپلو شتمنیو اختیار ورکړل شي. بلخوا د پاکستان د مرکزي حکومت تر څنګ د بلوچستان حکومتي چارواکو هم په بیا بیا ویلي چې د ولسونو د سرومال د حفاظت چارو ته ژمن دي او دا چې په هغه لړ کې اقدامات هم کړي دي. د تحریک انصاف د بنسټګر عمران خان او د هغه د میرمن بشرا بیبي مدافع وکیل د القادر ٹرسٹ په مقدمه کې د هغوی د سزا خلاف نن په اسلام آباد های کورټ کې درخواستونه جمع کړل. وکیل خالد یوسف های کورټ ته ویلي چې د احتساب کمی اداري یا نیپ مقدمه کې بدنتی خول شوی او د نیمګړو پلټنو پر اساس پریکړه اورول شوې ده. په نننیو جمع شوو درخواستونو کې اسلام آباد های کورټ غوښتل شوې چې د احتساب عدالت د جنورۍ 18مې پریکړه لغو کړي. هغه عدالت عمران خان ته د 14 او دغه میرمن ته د 2 کلونو د بند سزا اورولې ده. لرن یعنی د جنورۍ 18مې څخه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ګوزن یا پولیو کمپین پیل شوی دی. باختر خبری ایجنس چې طالبان یې اداره کوي د افغانستان د روغتیا وزارت د سرچینو په حواله ویلي چې دا درې ورځنی کمپین دی. دا مهال د پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه هېوادونه دي چې لا هم د پولیو وایرس پکې موجود دی. او فلسطینی اسلامي ډلې حماس قطرۍ او منځګړو ته د 25 اسرائیلي یرغملو یو لیست ورکړی دی. ویلي دي چې هغوی لا هم ژوندي دي. دا خبره د دې ډلې او چارواکي چې نومونه دی خول شوی نن رویټرز ایجنس ته کړی. مشال ریډیو لن خبرونه اوس یو بل موضوع. لسګونه زره فلسطینیان نن د غزې شمال ته استانه شوي. اسرائیل د کورنیو ته وروسته لاغه خپل ویجاړو امینو ته د ستنېدو اجازه ورکړه چې حماس ډلې د اونۍ په پیل کې د درو اسرائیلي برمتو له خوشي کولو د اسرائیل او پوز د غزې له اصلي دهلیز څخه له وتلو سره موافقه وکړه. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په دې رپورت کې.
نن سهار وختي ډلې ډلې فلسطینیان په داسې حال کې چې ځینو په غېږو کې خپل ماشومان نیولي وو او د ځینو په لاسونو کې د خپلو کورونو وسایل وو د غزې د شمال سیمو ته پلي روان وو. فلسطینیانو چې له څه باندې 15 میاشتو راهیسې د اسرائیلو د حملو له کبله خپلې مینې پریښې وې د غزې شمال ته د لارو د پرانیستل کېدو د خبر په اورېدو خوښي وښوده. یوې بې ځایه شوې مېرمنې انتصار السعیدي سیمې ته د راستنېدو په حال کې فرانس پرس اژانس ته وویل چې په دې جګړه کې یې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي.
موږ د خوښۍ احساس کوو خو په عین حال کې خواشینی یو ځکه ډېر عزیزان مو له لاسه ورکړل. زما یو زوی شهید شو او د هغه زوی وسله ما سره دی.
عیني شاهدان وایي چې لمړنۍ کورنۍ د سهار په 2 بجو سیمې ته ورسېدې خو د دې سیمو پر لور یو بل غزیدلې لارې ورسته خلاصه شو چې ورسره موټرو ته هم له دې لارې د تیرېدو اجازه ورکړل شو. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي او د غزې عامو اوسیدونکو د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه وړاندیز رد کړی دی چې وایي اردن او مصر دې د غزې اوسیدونکو په خپل قلمرو کې ومني. فلسطینیان له اوږدې مودې راهیسې ویره لري چې دوی به په دایمي توګه له خپلو مینو وایستل شي. د اسرائیلو او حماس ترمنځ د اوربند موافقه د موادو لمخه د غزې د شمال اوسیدونکو باید د شنبه او یکشنبه په ورځو خپلو مینو ته ستنه شوي وای. خو اسرائیلو وویل حماس ډلې یو ملکی اسرائیلي برمته خوشې نه کړه نو ځکه یې په نیتزاریم دهلیز کې چې د غزې شمال د دې تړانګې له نورو برخو جلا کوي خپل ځواکونه ځای پر ځای کړل. مګر د یکشنبه ورځې په ماښام قطري منځګړو دا لانجه وروسته له هغه حل کړه چې حماس ډلې د پنځشنبه په ورځ دا او یو بل پوځي میرمن او د شنبه په ورځ درې نور یرغمل خوشی کړل او په دې توګه اسرائیلو د دوشنبه په سهار د غزې بې ځایه شویو ته خپلو مینو ته د ستنېدو اجازه ورکړه. اسرائیلي چارواکي وایي دوی باور لري چې د جنوري په 19مه د اوربند د موافقې له لاسلیک راهیسې د اوو خوشی شویو کسانو په ګډون ټول درې دېرش اسرائیلي برمته ژوندي دي. د څه باندې 15 میاشتو جګړو په ترڅ کې د غزې د شمال شاوخوا 650,000 اوسیدونکي بې ځایه شول. دا جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 8مه هغه مهال پیل شوه چې حماس ډلې د اسرائیلو پر خاوره برید وکړ او د اسرائیلي چارواکو په وینا 1,200 کسان ووژل او 250 نور برمته کړل. لدې پېښې وروسته اسرائیلو په غزه کې ځوابي عملیات پیل کړل چې په ترڅ کې د فلسطیني چارواکو د شمیرو له مخې له 8,000 ډېر کسان ووژل شول.
دا مشال رادیو ده.
د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق په مالی ملاتړ د پکتیا ولایت په درو زدران میشت ولسوالیو کې پر 210 بېوزله کورنیو د پوښاک اشپزخانې او روغتیايي توکو کیټونه وویشل شول. د مرستې د ویش په ځای کې د یو شمېر عامه پوهونکو لخوا د ماینونو، ناچاو د توکو، اورلګیدنې، ګیس نیونې، سیلابونو او زلزلو پر مهال د خوندیتوب په اړه هم ګډون ورته معلومات ورکړل شول. بېوزله کسانو په ترلاسه کړو مرستو خوښي ښکاره کړه، خو له نړیوالو بنسټونو یې وغوښتل چې دوی ته د دایمي ځان بسیاینې په خاطر د کار زمینې برابر کړي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په دې رپورت کې.
یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق دا ځل د پکتیا ولایت په دریو زدران میشتو ولسوالیو شواک، ګرده څیړی او وزې زدرانو کې پر 210 بېوزله کورنیو باندې د مرستو بستې وویشلې. په دې بستو کې د پخواک، خوراک او روغتیايي مرستو توکي پکې ول. بېوزله کسانو دوی سره په شوي مرسته خوښي څرګنده کړه، خو زیاتوري چې په دې د کورنۍ ټولې اړتیاوې نه پوره کېږي، نو په راتلونکي کې د هم ورسره مرستې وشي. یو تن مرسته ترلاسه کوونکی قدیم مشال راډیو ته وویل:
سر سره وشوه، ډېر ترخه شولې چې موږ سره بیا هم دا مرسته وشي. د جزونه خلک سره غریبونه سره غوښتنه خو دغه دوه چې زیرې راست شایم په کور ده چې روشي موږ سره د جزونه سره مرسته وشي. نر سامون چې بتا روشي جزونه سره چې وایي کې مرسته موږ ډېر ترخه شولې دی، نه ډېرې دواګانې ورته کوي.
بېوزله کسان وایي مرسته د دوی لنډمهاله اړتیاو په پوره کولو کې اغېزمنې تمامېږي، خو دوی پر ځان نه بسیا کوي. یو بل مرسته ترلاسه کوونکی اقبال وویل دوی ته د کاري زمینې برابرې شي.
دا مرسته چې دغه مونږ ضرورتونه پوره کولای شي، خو خیر د کم وخت لپاره مونږ ته نړیوال یا مؤسسه مونږ ته د کاري زمینه د ځوانانو لپاره چې د کاري زمینه ته برابره کی چې مونږ دغه مرسته د یغنه برخمن شو، مقصد کاري زمینه ته برابره شي.
د مرسته ترلاسه کوونکی یو بل سپینګری سایل خان وایي کچیر ځوانانو لپاره کارمندنه ونی شي، دوی به تل همدې مرستو ته سترګي غړوي.
شکر الحمدلله دمره مرسته کیږي، ما گزارم لګ لګ سره چاندي خو داس باندې ډېر بیچاره نوستي غټ بیکاره نوستي بیکاره بیچاره خلک کاروبار نشته د سکا خروب ده ډېر غوښتنه دا غوښتنه د کاروبار ته مرسته وشي.
د مرستو د ویش په برنامه کې ترلاسه کوونکو ته په ځینو اړینو برخو کې د عامه پوهاوي پروګرام هم زیات شوی. د پکتیا د طبیعي پیښو پر وړاندې ادارې مشر مولوي نثار احمد نجات وایي په دې مسلو پوهېدنه د هرې کورنۍ اړتیا ده.
یقیني ده چې په ژمي کې د ګاز د وجې نه خلکو ته ستونزه پېښېږي، او ماینونو ته موږ په دغه سروګانو کې هر ځای کې چې د مونږ خلک غوښتنه وکړه همدغه سې ناچاو د توکي موږ دی پک د کړي موږ سره شریک موږ په وخت غوته ټیمونه ورسو. همدغه سې د سیلابونو په برخه کې موږ د تفصیل کوچې د غوسه دی خپل ماشومانو د فاره او د زلزلو په حالاتو کې د اور لګیدنې موضوع، نو په دغه سروګانو کې او تفصیلګانو کې موږ د دې فرصت نه استفاده
کوو. دا سه حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په افغانستان کې مرستو ته د اړمنو شمیر 3.2 میلیونه کسان خدرای دی. په همدې توګه افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي دفتر ویلي چې د تیر زیږدیز کال په 9 میاشتو کې د خپلو شریکانو په همکاري 15.3 میلیونه اړمنو افغانانو ته مرستې رسولې دي.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان کې د انتخاباتي کمیشن د مشر یا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجا د کار موده پرون یعنی د جنورۍ پر 26مه سر ته رسیدلې، خو حکومت تر اوسه د هغه ځایناستې نه دی. ټاکلې پاکستان د پاکستان په آئین کې تر شپږم بدلون وروسته د چیف الیکشن کمشنر ټاکلو طریقه کار هم بدل شوی دی. چارو ځینې چلونکي وایي امکان دی چې حکومت د راجا د کار موده وغځوي. تفصیل له اسلام آباد د راشد خټک پر رپورټ کې.
د قانون تر مخه باید په 45 ورځو کې نوی چیف الیکشن کمشنر وټاکل شي او د نوی چیف الیکشن کمشنر تر ټاکلو پورې به سکندر سلطان راجا خپل کار ته دوام ورکوي. خو ځینې تجزیه‌نگران وایي چې د هغه د کار موده کېدای شي نوره هم وغځېږي، ځکه چې د نوی چیف الیکشن کمشنر د ټاکلو لپاره تر اوسه پورې حکومت او مخالفو ګوندونو سلا مشوره هم نه ده پیل کړې. په اسلام آباد کې د جی او ټی یو پروګرام ټاک شاک شریک کوربا او تجزیه‌نگار فخر دورانی مشال رادیو ته وویل چې په آئین کې د شپږم ترمیم کې دونه پس د چیف الیکشن کمشنر دا ٹاکلو طریقہ کار کو ہم بدل شوے دے.
اب اس میں جو نئی تعیناتی کا جو پروسیس ہے وہ
دنوی طریقہ کار ترمخہ باید پا کامی اسمبلی کے دا مخالف گندونو مشر او وزیر اعظم درے درے نمونہ اڑان دیکھ لی او پا خاغوئی کی یوکس چیف الیکشن کمشنر وٹاکل شی اتر اوسا پر دوی سلا شوی ہم ندی زما پا خیال فیلحال با ہم دا چیف الیکشن کمشنر وی دا الیکشن کمشن اف پاکستان دو نور غڑی ہم ریٹائر کی گی دا خاغوئی پزائی ہم بلسوک ندی ٹاکل شوی خاغوئی با ہم فیلحال خپل کار تا دوام ورکلی چی تر سو پر تحریک انصاف او حکومت ہوکرے تا ونے رسی
پی ٹی آئی اور جو حکومت ہے اس کے درمیان.
په الیکشن کمیشن کې د سند او بلوچستان صوبو د غړو د کار موده هم سرته ورسیده، اگر چې د چیف الیکشن کمشنر ټاکنه د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د خپل حکومت په محال کړی وه، خو وروستو یې بیا بیا د هغه د لرې کولو غوښتنه هم کوله او په هغه یې په پارلیمان کې تحریک انصاف ته د ځانګړې څوکۍ نه ورکولو له وجې نیوکې کولې. دغه شان د تحریک انصاف خلاف د بهرنیو هیوادونو نه د چندو اخیستلو مقدمه جوړولو په وجه هم سکندر سلطان راجا د هغه تر نیوکو لاندې و. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تجزیه‌نگار افتخار مشواڼي مشال رادیو ته وویل چې د موجوده چیف الیکشن کمشنر د کار موده غځول د حکومت په ګټه دی.
حکومت چې کوم دی هغه هم اوسه پورې په دې باندې څه قسم خبره نه ده کړې، نو د دې نه دا لکی چیف الیکشن کمیشن چې کوم دی دغه به کنټینیو ساتي او سو پور چې یې ته داسې موضوع سړې نه دی ملاو، نو دغه چې کوم دی هغه لپاره فیوریبل دی، ځکه چې دا لکه یو های لیول هغه چې سره کې انډرسټینډینګ دی او بل دا د جګړه هر قسم د حکومت او د اسټیبلیشمنت هغه جایز او ناجایز چې کوم دغه دی ډیمانډ دی هغه پوره کوي او چې کوم مسلم لیگ نون دے پیپل پارٹی دے انہوں چکم الائز دی اگی اتا آغا چکم دے کنا اگی آغا چکم ایجنڈے منی آغا پورا مدد کے عمل در آمد کی.
سکندر سلطان راجا د پنجاب په خار بیرا کې زیږیدلې ده. زده کړې په کیډټ کالج حسن عبدال کې کړې دي او په خوانای بیوروکریټ دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د کبالی ضلع د پرمختیایي چارو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. د پلانونو او پرمختیایي چارو وزارت د جنوري پر 23مه رسنیو ته په استولي خبر پاڼه کې ویلي دي چې د خیبر پختونخوا گورنر په ګډون یو شمېر چارواکي به د کمیټې غړي وي چې د پرمختیایي چارو 80% برخه به یې تر څار لاندې په کبالی ضلع کې لګیږي. په صوبایي اسمبلی کې د خیبر استازي او د تعمیراتي چارو لپاره د اعلی وزیر سلاکار وایي د آئین له مخې وفاقي حکومت دا واک نه لري چې د کبالی ضلع لپاره داسې کمیټه جوړی کړی. محمد سہیل اپریدی تیر اوړ مرز مشال لته ویل چې د پریکړې پر ضد عدالت تزی وفاقي حکومت لا نه درو خانه کړی چې د پرمختیایي چارو واکې یوې کمیټې ته ولې سپارل دي. یو مدني فعال وایي د وفاقي او صوبایي حکومت ترمنځ اختلافات د کبالي سیمو ولس اغیزمنوي. تفصیل د فرهاد شنواری پر رپورټ کې.
خبر پڼه لیکي چې په دې کمیټه کې بعد د زمشو ضلعو نه څلور د قومي اسمبلۍ غړي او دوه د صوبایي اسمبلۍ غړي شامل وي او د خیبر پختونخوا گورنر به هم غړی وي. د پاکستان وفاقي حکومت پلاننګ کمیشن ډیپټي چیئرمین به د دغه کمیټې چیئرمین وي او د دې زمشو قبایلي ضلعو 80% فنډونه به د دې کمیټې په نگرانۍ کې خرچ کیږي او دا کمیټې به په قبایلي ضلعو کې د پرمختیایي منصوبو جوړولو اختیار لري. خیبر نه د صوبایي اسمبلۍ غړي او د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د مواصلاتو او تعمیراتي کارونو سلاکار محمد سہیل اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې مختلفو آئینی بدلونونو نه پس وفاقي حکومت اختیار نه لري چې د قبایلي ضلعو لپاره کومې کمیټې جوړې کړي.
چې کله هغه په 18th امندمنت کې چې کوم دي صبحی خود مختاری راغله او 25 ویني ترمیم کې بیا افاټا مرچ شو په کې پی کې، نو دا اختیار چې کوم دي اړو فدرل ګورنمنت سره شته نه چې هغه چې کوم دي دلته د فند ډایرکټلی یوټیلایز کی یا غیر ځینې کمیټي ورته جوړ کی، دا چې کوم دي د صبحی خود مختاری باندې یو وار دی چې دوی کوي. بل دا چې په دې کې ما ایډوکیټ جنرال سره هم خبرې وشوې او سبا به کابینټ میټینګ کې ان شاء الله تعالی په دې باندې ډیسکشن کیږي او د دې خلاف به مونږ کوټ تمزو. او بل دا چې څومره د مرج ازلا پارلمنټری دی هغه ټول چې کوم دی په دې خبره باندې متفق دي چې دا کار غیر عیني شوی دی او په دې خلاف به چې کوم دی مونږ سټینډ اخلو.
د خیبر ضلع د ځوانانو د تنظیم یو مشر او مدني فعال داود پردی وای چې د وفاق او صوبې ترمنځ اختلافات به د نو زمشو ضلعو په پرمختیایي کارونو باندې بدې اغیزې وکړي او خا نتیجه با ور نکا.
یو طرف ته وفاقی حکومت مونږ سره وعده وکړلې چې سلاره به روپیه بالا سالانه ملويږي، اخو اسی هم نشته دی. مونږ د سوبینه چې بیا کوم امیدونه وو هغه مونږ سره داسې په هنګ پریخي په مانس کې پراته یو. نو اوس د وفاقی حکومت د صوبایي حکومت چې دا کومه لانجای سره په خپل کې وو سیاسي لانجای سره هغه هغه چې کوم تاو دا یا تریخواله دی نقصان مونږ لره روان دی. کلم په صوبالون دی کی او کلم بیا واپس د فاکلون دراولی بالکل مونږ د دغه نشو متحمل کېدلای. مونږ ځان مرچ کړی هم دی پاره وو د ضلع مرچ کړی دی پاره وی چې مونږ لا د ترکه کورونه وشي او د ترکه کورونه دا مونږ د صوبې نه امید ساتو. مونږ نمائندګان صوبې لور کړی دي.
د لند کوتل یو ویلج کونسلر اختر علی شنوار وایي چې وفاقي او صوبایي دواړه حکومتونه لتیرې وګدې مودې رئیس د قبایلی ضلعو لپاره د پرمختیایي کارونو او فنډونو اعلانونه کا خو بیا پرې عمل نه کا.
اوس کومه کمیټي چې جوړه شوې ده که هغه صوبایي او که مرکزي که هر څوک یې جوړوي په کار دا ده چې قبایلي علاقو له ښه صحیح فنډ ورکا. لکه څنګه چې په تحصیل لنډي کوتل کې د شیلمان واټر سکیم منظوري وشوې خو 15 کاله وشو چې تر هغه پورې لیا یو شیم په نه شوای، نو داسې سکولونه کړه کالجونه کا برای نام اعلانات شي خو تر اوسه پورې لیا یو شیم نه شوای.
وفاقي حکومت د دغه نوټیفیکیشن جاری کولو سره دا وضاحت نه کړای چې د قبایلی ضلعو د پرمختیایي کارونو واکې ولې یوې مخصوصې کمیټې ته وسپارل. له تېرې څه مودې راهیسې په خیبر پختونخوا کې د واکمن ګوند تحریک انصاف وزیر اعلی علي امین ګنډاپور او د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کندی د یو بل پر ضد بیانونه ورکوي او په یو بل نیوکې کوي. همدارنګ د مسلم لیگ نون ګوند په مشرۍ جوړ شوی وفاقي حکومت او د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت هم په یو بل د ناهلۍ تورونه لګوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
په خیبر پختونخوا کې د سنگارتونونو له کاروبار سره تړلې خزي وایي څو کاله مخکې به خلکو کار ته په خسترګه نه کتل خو اوس یې دا د ګټې لویه ذریعه ده. د سنگارتونونو یو شمېر چلونکو مشالو ته وویل چې له دې لارې نورو نجونو او ښځو ته هم د کار زمینه برابره کړې ده. د خالد نیاز رپورټ په پیښور کې د یو سنگارتون د کارکونکي په غږ پیل کړي.
میں اب یہ کام کرے گی، میک اپ کرے گی، فیشن کرے گی.
داغت دا پیخبر غریب آباد سمی دیش کلنے سبا عارف تے. سبا عارف وائی کال 2018 پاڑسم کی دا اکیڈمی نا دا بیوٹیشن کورس مکمل کھڑو. چیل رستے دے گختل چی دا پالر کلو کڑی ولی دا کورنے خلکو لخوا ورتا ستونزی رامخیتوی. ہغوائی دی تبا ویل کی دل چی دے پزے چرت سکول کی استازی اکھڑا. مشال ریڈیو سرا خبرو کی نموڑی اوئی نن دا د دې جوګه دا چې نه صرف د خپل کور خرچه د دې پالر په ګټه پوره کوي بلکې نورو جنکو ته هم دا هنر خایي.
اب میں نے جو ہے اپنا سیلون جو ہے وہ رجسٹر بھی کروا دیا ہے.
بس ما خپل سیلون رجسٹر کو ما بوډو نه هم ولګول او چمبر اف کامر سره هم ممبر شوم. وز نه یوازې دا سیلون چلوم بلکې نور ادارو سره هم کار کوم او نور جنکو ته دا زده کړم خایم.
ٹیچنگ کی کلاسز میں دے رہی ہوں.
کسه هم سبا عارف د ډیرو مشکلات نه پس سمو د مخ کې ځان ته د کار زمينه برابر کړه ولی بوس د بیوټی پارلرو کار ډیر خور شوی دی او زیاتره خزی دی کاروبار طرف ته راغلی دی. د پیښور نایاب گوهر بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری ترلاسه کړې ده. چې لرسته کال 2000 د رښتم کې یو بیوټي سیلون کلا وکړو. دا وایي پښتنه ټولنه کې خزو د پاره هر کاروبار نشي خوښوله، نو ځکه دی بیوټي سیلون کلا وکړو چې د دې ټول کار به د خزو سره وي او کورنۍ ته به هم څه اعتراض نه وي.
نن سبا اسانه ده، بس آرڈرز وغیرہ هم سٹاک والا بس دروازې پورې راشي، ورنه بیا مونږ خپل دننه کو جنو کې ورکرز چې دی هغه خزې دي، خپل کار مونږ په خپل کو، چې کم زما کلاینټ دی هغه خزې دي، نو بس دا ماته ډېر زیاده پرده کې ښکاری کار او ډېر زیات ښه کار دی. بل دا چیز چې دا ما ځان سره ورکر ساتلی دي، موسټلی دا زه جنه کې چې دي دا وړې لکه د خلکو چې څوک افورډ کولی نه شي، جنه کې ټرین کم او بیا زه جاب باندې هایر کم، دا ما ډېر زیات سیٹسفیکشن راکوي چې لکه زه اوس ځان سره بل لیډیز ٹرین کوم او هغه لم همت ورکوم چې سوال خپل ځان له ارننګ کولی شي.
د بیوټیشن زده کړې نه صرف د بیوټي سیلون چلوونکي مېرمنو لخوا ورکولی شي، بلکې ځینې غیر دولتي ادارو او حکومت هم دا کورس د خپل پروګرامونو برخه جوړ کړي. د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا شروع کړی شوی پروګرام هنر د ټولو لپاره کې هم بیوټیشن کورس شامل کړل شوی دی. دغه درې میاشتو کورس کې د 43 کالو پورې خزی کولی شي زده کړې ترلاسه کړي او بیا په خپل کور کې یا بهر یو بیوټی پارلر کولا وکړي. د پېښور ماډرن انسټیټیوټ آف ټیکنالوژي کې هم د یاد پروګرام لاندې د بیوټیشن کورس خودلی شي. د انسټیټیوټ پرنسپل بلال خواجه مشال ریډیو سره خبرو کې اوې دوی سره د یولسم بیچ د پاره داخلي شروع دي. بلال خواجه وايي بیوټیشن د خزو د پاره د روزګار یو ښه ذریعہ ده چې په کور دننه تی ګټي کولی شي.
نن سبا د دې شی د غلک زیات شوی دی، ضرورت زیات شوی دی، مانګ زیات شوی دی، ډیماند شته دی، نو چې کم کم زنانه د ټریننګ وکي، کمې جنکه ماشومان د ټریننګ وکي، هغه خپل کور کې چې کم دی ډیر په اسانه باندې چې هفته کې ټک ټک کارم کوي، نو زما په خیال ډیر په اسانه باندې دغه 40-50,000 روپے ځان ته پیدا کولی شي. جی نو د روزګار ډیر خزر یې ده، هم په خپل کور کې با عزت طریقې سره د کور نه بهر د وته وړ ضرورت نشته، بس کور کې چې کوم دی خپل کاروبار خپل روزګار شروع کړي او ان شاء الله الله پاک منورې به لارې پرانیسي. جی
د بیوټی پارلر او کاروبار سره تړلې خزیوای باید زیات خزی دی کاروبار طرف ته راشي. دې سره به نه صرف دوی خپل ګټه کولی شي، بلکې د نورو مېرمنو د پاره د روزګار سبب هم ګرځېدلی شي. خالد نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهه ورځې اونیزې خپرونه
حجرا
په 10:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 1 بجه،
سروې
په 2:30 بجو،
باډي وی
په 3 بجو،
د مشال ریډیو بی مجله
په 4:30 بجو،
د کرخې په غاړه
په 5 بجو.
د خیبر پختونخوا په کبالي ضلع د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې ورځ تر بلې وسلوال بدون مخ په زیاتېدو دي. په بلوچستان کې ان بلدون پالې وسلوالې ډلې بیلې د لنډ وخت لپاره لوی لارې کنټرول کړې دي. د پاکستان پوځ وایي د وسلوالو ضدي عملیاتو د دوام ورکړي او تر بل هر وخت زیات وسلوال وژلي دي، خو د وسلوالو فعالیتونه څومره زیات شوي او د هغې لامل څه دی؟ عبدالحی کاکړ د چارو له پوهانو سره د مرکو پر اساس دا ځانګړی رپورټ جوړ کړی دی.
په پاکستان کې له شاوخوا 40 کلونو راهیسې دوه وسلوالي جګړې روانې دي. که څه هم د جغرافیایي موقعیت او سیاسي هدفونو له پلوه د دواړو ترمنځ فرق دی، خو جنگي هدف یو دی او هغه هم د پاکستان امنیتي ادارې هدف ګرځول دي. یو خاطه تحریک طالبان پاکستان، د طالبانو حافظ ګلبادر ډله، داعش او ځینې نورې وړې وسلوالې ډلې دي چې په ظاهره د وسلوالي جګړې له لارې په پاکستان کې شرعي نظام غوښتلو دعوه کوي. بل طرف ته بیا بلوچي وسلوالې ډلې دي چې د ټوپک په زور له پاکستانه بېلېدل غواړي. د دوی پر ضد د پاکستان فوج عملیاتو ته دوام ورکړي، خو د دې سربېره هم وسلوالې ډلې ختمې شوې نه دي، بلکې د جنوري پر لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په خپل کلنی رپورټ کې وویل چې د 2023 کال په پرتله په 2024 کال کې په پاکستان کې وسلوالې حملې زیاتې شوې وې. امیرانا د دې انسټیټیوټ مشر دی.
په تیرو درې څلورو کلونو کې بیل او ټي ټي پی ډېر پیاوړي شوي دي. شمېرې ښیي چې تېر کال د ترهګرۍ په پیښو کې 70% زیاتوالی راغلی.
د امیرانا د څېړنیز مرکز رپورټ زیاتوي چې په 2024 کال کې ټول 521 وسوال بریدونه سوي ول چې پکې تر ټولو زیات په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې وو. په ناروې کې مېشت خبریال کیا بلوڅ چې زیات کار یې د بلوچستان د وسلوالو ډلو په اړه دی وایي چې د نورو کلونو په نسبت بلوچ وسلوالي ډلې اوس زیاتې پیاوړې شوي دي.
له تیرو درې څلورو کلونو راهیسې د بلوچ وسلوالو حملو کې تیزی راغلې ده، بلکې دوی د ګوریلا یا غلچکی جنگ پخوانی ټیکټیک هم بدل کړی دی او اوس ځانمرګي بریدونه کوي. په خاصه توګه د بلوچ لیبریشن آرمی د ځانمرګو بریدونو ډله چې ورته مجید بریګیډ ویل کېږي تیر کال شپږ ځانمرګي حمله کړې وې.
په پاکستان کې د مذهب په نوم د وسلوالو ډلو جګړه له شاوخوا 2005 کال راهیسې پیل شوې چې پر ځای دی هم لاغه وخته پوځي عملیات روان دي، خو په 2010 کال کې فوج وتوانېدی چې د قبایلي سیمو ځمکنی کنټرول له وسلوالو واخلي چې له دې سره وسلوالې ډلې کمزورې شوې او د 2006 کال پورې په دې سیمو کې مقابلتاً آرامي راغله. خو په افغانستان کې طالبانو په واک کې د راتلو او د عمران خان په وزیر اعظم کې له ټي ټي پی سره په کابل کې مذاکرات تورسته په قبایلي سیمو کې د وسوالو فعالیتونه ورو ورو مخ په زیاتی دوسول. داسې فکر کېږي چې ټي ټي پی او نورې وسوالې ډلې او بلوچ پلتون پاله وسوال اوس دومره پیاوړي شوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه دفاعي حالت ته بوزدلي. خو د پاکستان د ترهګرۍ ضد ملي ادارې نکټا پخوانی مشر احسان غنی دا خبره نه مني او زیاتوي چې که امنیتي ادارو په ځینو موقعو جارحانه اقدام نه وي کړی نو وجه د ولسي وګړو ژوند ژغورل دي.
سکیورټي ایجنسیز دی، لا انفورسمنت ایجنسی یعنی دی، هغوی مسلسل پښتو کوایو کنه چې د وچو سره لامدم وسوځي، نو هغه شیز اول کول دپاره کله کله دوی لږ احتیاط کوي.
خو پوښتنه دا ده چې د پخوا په پرتله وسوالې ډلې اوس ولې پیاوړې شوې دي؟ امیرانا دوی وجه په ګوته کوي.
پاکستان کې
افغان پالیسی کا فیلیور ہے. د پاکستان د افغان پالیسی د ناکامۍ دا زموږ ته د افغان طالبانو کمې تمې وي هغه پوره نه شوې او نه هم د ټي ټي پی مسله حل شوه. بل وجه یې له نیټو ځواکونو څخه په افغانستان کې د پاتې شوو وسلو ده چې د ټي ټي پی او بیلې وسلوالو طاقت یې نور هم زیات کړی دی. سربیره پر دې چې ټي ټي پی زیاتې حملې کړې دي، خو بیلې نور هم پیاوړې شوې ده. د بیلې لخوا په ځینو سیمو قبضه کول او لویې د پاکستان ریاست لپاره ډیر لوی چیلنج دی.
د دې ترڅنګ د جنوري پر اتمه بلوچ وسوال د خوزدار په زهري سیمه کې پرانا ورځ ښکار شول او هلته آن خلکو ته تکرونه وکړل او ولاړل. د کلات کمشنر او نورو چارواکو ویل چې د امنیتي ځواکونو تر ورته وروسته وسوال مجبور شول چې سیمه پرېږدي. خو کیا بلوچ وایي چې بلوچ ځوانان ورځ تر بلې له وسوالو سره ملګري کېږي.
ځوانان ولې له وسلوالو سره ملګري کېږي؟ یوه وجه خو یې نظریاتي ده چې له 1948 کال راهیسې روانه ده چې دوی فکر کوي چې پاکستان په قلات ریاست قبضه کړې وه. خو بله وجه یې دا ده چې ځوانان سوچ کوي چې ریاست دوی خپل نه ګڼي، دوی په زور له درکه کوي، وجنې او مړ یې غورځوي. بله د بلوچو ټولنه له یو بل سره ډېره نږدې ده. که په یو کلي کې 15,000 کسان ژوند کوي، نو موږ 15,000 کسان سره پیژنو. نو که اوس یو یا دوه کسان لا درک شي، نو معنی یې دا ده چې په ټول کلي بد اثر وشو.
بل پوښتنه دا ده چې شاوخوا 40 کلونه وسو چې په پاکستان کې وسواله جګړه روانه ده، د ختمولو لپاره پر لپسې پوځي عملیات سوي، قانون سازیانې سوي، اسمبلی قراردادونه منظور سوي، ټول ګوندیزه غونډې سوي او له نورو هیوادونو سره مذاکرات او لوازدامې سوي، خو بیا هم ختمې شنه. د دې په جواب کې احسان غنی وایي چې بشپړ ختمون لپاره باید یو ګڼ اړخیزه تګلارې جوړ شي.
د کلنا چې دا جنگ شروع شوې دی، د پاکستان ریاست یو شی څه توجه ورکړي چې موږ څومره دهشتګر نام راکړل. هر یو مسله چې هغه یو سیاسي مسله، اکنامیک ایشو سي، لکه د بلوچستان چې موږ مثال اخلو، زیات تر په پاکستان کې انفلوئنس چې دی هغه د فوج او هغوی ته دا پته نه لګي چې دا پرابلم څه دی. د بلوچستان پاکستان ریاست دا پکار دي چې د هر پرابلم د لپاره بیل سولوشن دی او هغه سولوشن
خو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د جنوري پر درېمه نیټه د افیکس کمیټي غونډې ته په وینا کې تکرار کړی و چې دوی به وسلوال له منځه وړي او پر مرکزي او صوبایي چارواکو او ادارو یې غږ کړی و چې له ترګري سره د مبارزې او په ټول هیواد کې د امنیت باوري کولو لپاره یوه جامع او منظمه منصوبه جوړه کړي. د پاکستان فوج هم دا نه مني چې واقعي وسلوال پیاوړي سوي دي.
مشال رادیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ سور لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زموږ رڼا ستاسو.